درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. رویټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه ووژل شول. یو شمیر ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دولس تنه افغانان هم په چاودنو کې وژل شوي دي. داعش د پنجشنبې په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویویل چې د دوی دو ځانمرګو دا چاودنې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورورسی شي. حسین سلامی نن په بدر عباس کې د یو لړ مراسمو په مهال چې پکې یو نوې بیړۍ او سل توغندي نندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ خو د دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندیو وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړی دی زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس جګپوړی چارواکی صالح الار وري د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل په شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې څلوېښت غدې د میرون په لور وویشتل شول. تر اوسه د دې ډزو له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د هوای ځواکونو قومندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیش چوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلي او روسیې په کریمیا کې د قومندې یو بل مرکز له لاسه ورکړ. دا اډا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبي بعد امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر نهه ویشتمې تر سره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په اوومه له نیوزیلند، د جون په دیارلسمه له پاپوا نیوګینی او د جون په ولسمه له ویست انډیز سره مخامخې شي. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعته وړاندې کیږي. رویټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړي. د برید وشوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستان ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
له پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسکار دي.
ما په کراچی کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فلحا افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سو اتل سو افغانۍ قیمت لري.
د کندوز او تخار اوسیدونکو وایي د حواله سړېدو سره د سونګ موادو بیل وړي شوی.
او توت لارګای دی د 500 روپۍ 550 روپۍ لارګای دی. چاوا یې قشل دی د لارګای دی جګی کې کندوز کې. او زغال دی د شپې ته روپۍ
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د ایران په کرمان ښار کې خونړي بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دا معلومات څرګند او د نه انکار ور دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لپاره هلې هڅې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات سنا کاکړ باندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو با خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې دې سرچینو د خپل هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. ومو غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوه چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه ساقط مروی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه یو ترهګر ډل نه ده چې یوازې په افغانستان کې وجودلی، دا کېدای شي د نورو هیوادونو نه هم دوی عملیاتونه ترسره کړي. زه فکر کوم د دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره چې د هغه د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه د دغه ډلې پر ضد اقدام او کار دی.
د یادونې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد د اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د ننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوی افغان کډوال وایي له څه باندې 2 میاشتو راهیسې بے کار دي. یو شمېر راستانه شویو چې د لوړو زده کړو او بیلابیلو مسلکونو خاوندان دي، ازادي رادیو ته ویلي چې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله اندېښمن دي چې د خپلو کورنیو لګښتونه څنګه پوره کړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپل اکس پاڼه په یوه خپور کړي راپور کې وویل په تورخم کې د کډوالو په پنډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر دوی چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي، وایي د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بیکار دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی، وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل رو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې پر دندو وګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دو میاشتو ډیر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بیکاره دی.
منګ راغلی دغه د دوه میاشتو نه وخته خبر نو ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړی ته وزو دی اړی منسته دا وز لاسی ولاس کا سکوري ما ولا چې راغلی کوم مزدوری کړي جای په جای پراته دا منګ دا دینه کډوالو غو مخړل شي.
دا شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکو دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو لړ دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم آزادی رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یو نیمه نشه مو شو مزګر د کار نشته پیدا کیږي او نشته دی دغه تور هم کی سره کړی و هغه ډېر او شکر او پاګې دوه ورځې هغه د اوس ولادت یو شار کارډر کې مړو دی زه خو زمنګ نشته دی ما دا وخت پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره راځي کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22 زره کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې د چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بیلابیلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمیر 4,93,300 ته رسیږي. پر اپور کې راغلی تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 140,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پی او آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. پر اپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې دوه میاشتې راهیسې هیواد ته راستانه شوي دي خو کار او روزګار پیدا کړی نه دی. په غزنی کې په وروستیو دوه کلونو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډېری خلکو د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو پلورلو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، قرت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ په بازار کې پلوري. په دې اړه دا راپور واوري.
دا غزنی په غیب کلندر سیمه کې شاوخوا 50 کلنې درخانه د خپل خټین کور په یو څنډه کې تر دېش تانې زیات چرګي چرګان ساتلي. دا وایي له دغه دېر شو چرګو د ورځې له 14 تر 16 پورې هګۍ راټولوي او بیا یې په نږدې دوکاندارانو پلوري تر څو د خپلو یتیمو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ برابره کړي. درخانۍ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې د تیرو جګړو له امله غزنی مرکز ته راکډه سوي او اوس دلته په یو کرایي کور کې اوسي. دا د خپل کونډتوب او بېوزله ژوند ځورونکي او ژړونکي کیسه کوي. ومو غوښتل چې له درخانۍ سره خبرې وکړو خو د کلتوري محدودیتونو له امله یې نه غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په دا وروستیو دوو کالو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیری خلکو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، کورت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ بازار ته د پلور په موخه راوړي. د دغه تولیداتو تر شا ډیری وخت د کورنیو د میرمنو هلې ځلې او زیار وي. خو د غزنی اوسیدونکو د خپلو څارویو د شیدو، مستو، پنیر، پیروي، کورتو، کوچو، غوړو او یا د چرګو د هګیو ترڅنګ ځینې نور توکي هم بازار ته راوړي. 15 کلن علمګل د غزنی مرکز اړوند لالی لالا مینې څخه د څارویو وړۍ راوړي چې خرڅ یې کړي او بیا د خپلې کورنۍ لپاره یو څه واخلي.
مالداری فرعی محصولات دی سیدا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا تل سوا افغانۍ قیمت لري. سیدا څخه ډیر ښکلی په لباسو کې دینه استفاده کیږي، پټوګان دینه جوړیږي ګرم ګرم، او دا سیدا دا سپینه وړی دا سیدا هم په مثلا قالین دینه جوړیږي، دې ته رنگ ورکول کیږي لکه په دې شکل باندې تار اول تو کې بیا دې ته رنگ ورکی بیا دې څه څنګه کوي قالین جوړی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي چې دغه واړو واړو کورنۍ محصولات او تولیدات بازار ته وړاندې کوي د طالبانو حکومت څخه له دوی سره د مرستې او بازار موندنې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه په غزنی کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ شوی و چې ډیری توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د دغه نندارتون په څنډه کې په غزنی کې د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل موږ هڅه کوو چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړو. د ده په باور چې غزنی د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو له پلوه یو غنی او په ځان بسیا ولایت دی.
خبر کو سی غزنی ولایت محصولات سی دی څنګه دی حکم دی څنګه ستاس پجریان کې اصل الحمد د غزنی ولایت محصولات ډیر وروړه کچا ډیر با کیفیت ډیر عالی ترين دی، او یعنی بیلګې تقریبا ټول هیواد کې هغه په خارج کې ډیر کمی پیدا کیږي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری اوسیدونکي بې وزله سختو جګړو ځپلي او د دوو لاسو په خواري بوختي چې په اوسني وخت کې بازار ته د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو وړاندې کول پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسالې ته راګرځو، خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت، او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جزئیات احمد شي بروانې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. لتیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2.5 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، او لا هم تر 1.5 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لار دي. د جاپان په وخت نن مازیګر 4 بجې د تایید شویو مړیو شمیر 110 تنه اعلان شو. پرون دا شمیره 4 نیوی و. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله و. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر 100 واوښتې وویل چې زلزله اوښتو زیانونو ډیر خبرې. تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخت زلزله شوې وه چې د 2018 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان صدر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 450,000 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګلوب اینډ میل کانډای ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کومار یې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک یې د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د ګوندوی هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر منسته شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم وند لري، خو د اقلیم بدلون پرې سخت اغیز کړی دی او له سخت وچکالیو او سیلابونو سره مخ دی. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز ویب پاڼې د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلې دادی چې د ټولو نظریو او لور افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځوي شپه هر اړخ کې وي، هیڅ کله دا نه مني چې پاکستان ورته وایي کوم څه د دوی لپاره خدي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برتانی خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې بیا د شاوخوا بیا افغان خزو پر هغه پرانیستي لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنت د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچا یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 1490 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خواندان وایي چې له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکا د کلن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل سي.
لزینو بهرنوي هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوړېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دي، بلکې د روغتیايي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دي. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي، نو تازه شیدې بازار پیدا کوي. او که چیرې دا چاره تر سره نسی، موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې لپشو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري، ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کال یا 2.5 کال کیږي چې دغه ملکو څنګه ته شیدې راو. مخکې خلاده د شیدو نرخ شو ولور وو، دا غواګانو چې کومه صارف کوله بیا به هم مشته څه شي پاتېدل. وز لا سو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چدي دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو د غوالرم، د غواڅه چې دل وشه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارت دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شي دی بندې کې. نو دغه مسلمانان کړه دا وای و غوالری در بدر چې ټوک ټوک چې ولاغه ته ګوري چې دی ولاکه هغه مصرف جوړی.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غواو فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راورېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاروتکې په د مالدارانو سره په ټنډ ولسوالۍ کې مجلس درلودی. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډیری تمانی سوي وی شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅ کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بې روزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو وسیدونکي عبدالجبار آزادۍ روډي ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغه سي نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یې قشر دی د لرګی د جګیږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مانگا دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي، او چې یو بل مسلمان ته هشپه ګرمه باید تیر شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بې روزګار او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړي ده، هغه آزادۍ روډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستونز و دک جوند لرم، هر سهر خار تا پا دیت تا مرازم چی، گواه که را تا کار پیداش. کم اورز چی دو دری سو افغانه کار وکرم، بی خپل کورنه تا دوده پریخلم، جمعه ده. خود بیکاری یا بیوسهی لوجی د خپل کور د تودول لپاره د سون توکی نشم خستله.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګوی بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بې روزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زم غریب سړی د لرګي ته مو وسه نه کیږي. زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زم راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او د خل دلته ریمانند دي سره باید خلک کومک د خپل دولت باید کومک ورسره وکي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي، هغه وای په سختۍ سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، دغه په چوپ شکنه میکنم، ای خونه کمبود زیات.
دلته د لرګي وخصتل لپاره راغلیم، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوه دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم هسې ناهیله او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.